افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یوه زیارت د ناپیژندو وسلوالو په برید کې لږتر لږه لس زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا چې په شاپاچا زیارت هم مشهور دی پرون پنجشنبه شوی او ویل شوي چې په دغه برید کې صوفیان او ملاتړي په نښه شوي دي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت د ویان له قوله یو شمېر سرچینو یو شمېر رسنیو ویلي چې د دې دا پېښه تاییدوي او په دې اړه نور معلومات راغونډوي. تر اوسه پورې د دغې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو د بغلان پولیسو اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې پر صوفیانو او نورو شیعهګانو د ډېرو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې تېره اونۍ افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو شمېر د مخکنۍ اونۍ پرتله 3% کم و. دې سازمان پرون پنجشنبه په یو راپور کې وویل چې تېره اونۍ 6,550 تنه بیرته افغانستان ته ستانه شوي. خو په همدې موده کې له دې هېواده 53,250 کسان وتلي چې دا د مخکنۍ اونۍ په پرتله له دې هېواده د وتونکو کسانو 8% کموالی ښیي. راپورونو له مخې د ټولو بیرته ستنه شوو 15% یې له ایران څخه دي چې 50% بې اسناد کسان ښودل شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان معلوماتو له مخې له افغانستانه د وتلو او بیرته ستنېدو په اصلي لاملونو کې د کورنیو لیدنې، اجباري اخراج، سوداګري، تعلیم او روغتیا پورې تړلي اړوند مسایل شامل دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري د تېرې دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې بېکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله ناڅرګندې راتلونکي اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د دې ایالت په کوزه کورمه کې د شیعه زیارتوالو پر کاروان د مرګونې برید د وژل شوو کسانو شمېر 40 تنو ته لوړ شوی دی. پرون ماسپښین مهال د علیزو او څپرې پاټک تر منځ په مندوزیو او بګن سیمه کې په داسې حال کې برید وشو چې شاوخوا 200 موټرو په یوه کاروان کې سپرلۍ له پېښوره پاړه چنار ته روانې وې. د پولیسو په وینا وژل شوي کسان په مندوزو قبیلو پورې تړاو لري. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ایران نن جمعه وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د هغه تصویب شوي پرېکړې لیک په ځواب کې به په خپلو اټومي تاسیساتو کې یو شمېر نوي او پرمختللي سنتریفیژونه نصب کړي چې اسلامي جمهوریت دینه همکاري چې پر اسلامي جمهوریت دینه همکاري له امله انتقاد کړی دی. دغه پرېکړه چې ایران ته د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د مشر رافال ګروسی له روسي سفر وروسته تصویب شوی غوښتنه کوي چې تهران ته پکار ده چې د خپلو قانوني مکلفیتونو د پوره کولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د اټومي انرژي د سازمان لخوا په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي د نوي او پرمختللو سنتریفیژونو په ګډون د اغیزمنو ګامونو د اخیستو امر صادر کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین جګړه په شدت د یوې نړیوالې نښتې خواته روانه ده. د روسیې ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې متحدو ایالتونو او برېتانیا اوکراین ته اجازه ورکړه چې دوی له اوږد واټن ویشتونکو وسلو څخه د روسیې خاوره په نښه کړي. پوتین خبرداری ورکړ چې موسکو ممکن ځواب ورکړي. پوتین وویل چې روسیه د امریکا او بریتانیا د توغندیو د کارولو په ځواب کې د منځني واټن د یو نوي هایپر سونیک توغندي په وسیله په اوکراینی پوځي تاسیساتو برید کړی دی او خبرداری ورکړل چې ښایي نور بریدونه هم وشي. د زیاته کړه چې تر هر برید څخه مخکې به ملکي وګړو ته خبر ورکول کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنواله پامباندی د عدلیې د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې چې د نوموړي لخوا دې پوسته نومول شوي لومړني کاندید میت ګیټس پر ځان د لګول شوو جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تېرېږي. باندې د ترامپ یوه سخته مدافع و. هغې د ترامپ د استضا په لومړۍ محکمه کې چې پر نوموړي له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې تورونه لګول شوي و خو محکوم نه شو یوه مدافع وکیله وه. ترامپ تورن شوی و چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې په دې پورې وتړي چې هغه هیواد د هغه مهال د مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه څېړنه وکړي. ترامپ ټولنیزو رسنیو کې وویل له ډېرې مودې رئیس د عدلي وزارت زما او نورو جمهوري غوښتونکو پر ضد د وسلې په توګه کارول شوی چې نور باید مخه ونیول شي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پرې خبرونه کې مو هر کله کوم په ملګرو ملتو کې د افغانستان ټکنۍ غړیتوب په دې اړه دلته بحث لرو. په ملګرو ملتو کې روانه اونۍ د افغانستان د غړیتوب اته اویا کلونه پوره شول. افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتونو غړی شو، خو په کابل کې واکمنه اداره لا هم د ملګرو ملتونو کوم غړی هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. البته یو شمېر هیوادونو د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړې او تماسونه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې ورسره زیات کړي دي. طالبان وایي چې له افغانستانه بهر یې 40 سیاسي استازولۍ په واک کې دي. په دغو اکثر سیاسي استازولیو کې پخواني ډیپلوماتان کار کوي او محدود شمېر ته طالبان خپل خلک معرفي کړی دي. د سیاسي نمائندګیو په کچا روانه اونۍ یو بدلون دا و چې په جرمني کې د جمهوري نظام د وخت د افغانستان سفیر یا مایاري او د دې هیواد په بن شار کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطف الله سادات له خپلو دندو استعفا وکړي. په جرمني کې د مونشان کونسلګری چې له طالبانو سره په تماس کې ده فعال ده. نشته دوی میاشتې مخکې تر دې په بریتانیا او ناروې کې د افغانستان سفارتونه وتړل شول، خو په هغو هیوادو کې د جرمني په څیر کوم ځانګړی سیاسي دفتر فعالیت نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ویانا کنوانسیون له مخې کنسولي خدمات له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري، خو د دې سربیره له څو محدودو هیوادونو پرته طالبان نه دي توانېدلي چې خپل کسان په دې سیاسي نمایندګیو کې وټاکي. په همدې لړ کې د چباندې وی اونې پترس کې د هند په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری لپاره طالبانو یو کس وټاکه او بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا کنسولګری افغانانو ته پاسپورټونه ورکوي. له ملګرو ملتو سره د واکمنو افغان طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ سمې بشي، کړکېچنې بشي، که به همداسې روانې وي؟ نور ډېر سوالونه هم شته چې دلته یې له میلمنو د ځوابونو په لټه کې یم. په خبرونه کې مو میلمانه دي امیر ګران په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات، غوث جان باس په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو کتونکو د میلمنو هرکلی کوم. دا خبرونه په منځني صف دولت شپږ نیبي د رادیو لالارې په افغانستان کې اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورم، څه اټکل کوي چې له ملګرو ملتونو سره به د اوسنیو چارواکو اړیکې څرنګه شي په لنډو لسره؟
سلام ښاغلی شکر تاسو ته او میلمنو ته او ټولو هغه کسانو ته چې موږ ګوري او اوري. زه فکر کوم چې تر یوې احتمالا طویلې مودې پورې به دغه تعامل دغه حالت متاسفانه او په خواشینۍ سره دوام پیدا وکړي، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې خپله ملګري ملتونه څوک یا دولتونه په رسمیت نه پېژني. هر دولت باید اول د دولتونو د خوا په رسمیت وپېژندل شي، هغه اتوماتیک خپل ځای پیدا کوي په بین ملي سازمانونو کې چې ملګري ملتونه یو د بین ملي البته ډېر مهم او ډېر معتبر سازمانو څخه ګڼل کېږي. اما خبر دا ده چې خپل افغانستان د افغانستان تاریخي دولت چې داسې انګېرل کېږي چې سره د دې چې موږ لږ څه زم سره داخل شروع په ملګرو ملتونو کې، خو افغانستان په هغه منشور جوړولو کې د هغې په مسودی کې زموږ ډیپلوماتانو ډېر لوی نقش درلوده او ډېر عادلانه د دغې نړیوال سازمان د بنسټګرو څخه هم حسابېږي. البته چې زموږ دولت څوک منتفي کول یې نشي، موږ د ملګرو ملتونو زموږ دولت هم نه اوسنی حاکمیت زموږ دولت من حیث د دولت د افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او دا هیڅ څوک نشي کولای چې منتفي کړي یا د پښتنې لاندې راولي. خو خبره دا ده چې زموږ استازیتوب په کوم ترتیب کې دا یو ډېره وحشتناکه ډېره فلاکتباره خبره ده او یو دغسې یو دوره د تاریخي کې موږ بس چې متاسفانه موږ یو مشروع مسؤول او هر اړخیز حکومت مسئول حکومت نه لرو چې زمونږ استازي توپ شي کوي په دغه سیو معتبر سازمان کې لکه ملګری ملتونه.
په همدې برخه کې به د ګران صاحب نظر هم واخلم. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې له طالبانو سره به د ملګرو ملتونو روابط وسعت پیدا کی او کنه همدا روابط په لکه څنګه چې جانباز صاحب وویل په همدې حالت کې پاتې شي؟
ډېر مننه شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د باس میلمنو او لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړم. زه هم په دې نظر یم چې زه فکر کوم چې دا ستونزه به دوام پیدا کړي. او انګریزي کې وایي د فارن پالیسی بیګنز ات هوم. تر څو چې په افغانستان کې یو قانونمند اداره موجوده نه وي او تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمنۍ له خلکو څخه باورونه ترلاسه نکړي، نړیواله ټولنه او همدارنګه ملګري ملتونه به په رسمیت ونه پیژني، دا ستونزه به دوام پیدا کړي. او دغه په دې پورې اړه لري چې طالبان باید هغه د بین المللي اړیکو یا بین المللي مناسباتو او ډیپلوماسي هغه معرفي او اصول چې هغه وزه شوی دي او هغه ټول هیوادونو منلي دي هغه تر څو مراعات نکړي، هغه طالبان به تر هغه د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. وزره یو سیستم کار کې په اگست کې هغه ته یو کمیټه ده په نوم د کریډنشل کمیټي، دا کمیټه بیا د برما او د افغانستان د عضویت په حق باندې بحث وکړ. دغه بحث کې دوی دا فیصله وکړه چې چون افغانستان ملګرو ملتونو ته فند هم نه ورکوي او همدغه سی په افغانستان کې د موجوده واکمنۍ دا ډیفیکټو واکمنۍ ده او قانونمند نه ده، نو ځکه هم د افغانستان او برما سازمانونه په ملګرو ملتونو کې معطل شوي.
ګران صاحب، تاسو د ملګرو ملتونو مرستو ته هم اشاره وکړه چې ملګرو ملتونو ځانګړي فند افغانستان ته نه ورکوي. ازادي راډیو نن په سهارنیو خبرونو کې داسې راپور درلود چې ملګرو ملتونو غواړي چې د اقلیم په برخه کې چې افغانستان له څه متضرر کیږي او کومې پیسې چې افغانستان ته پخوا ورکولې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې، تر بیا واکمنۍ مخکې، هغه به بیرته دوی ته ورکړي. نو شیرزاد صاحب، کله تاسو واورو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه تعامل به څرنګه شي او په کوم لور به روان شي؟
سلامونه ونی کړئ تاسو ته او محترم میلمنو ته. دا کومه مرسته چې د سازمان ملل لخوا افغانستان ته مخکې ورکول کېده اوس ورکول کېږي. خو یو خبره مونږ په پام وساتو چې سازمان ملل لوم استعمالېږي، که پخوا وو که اوس، دا د سازمان ملل خالي لوم استعمالېږي. سازمان ملل د لوی استخباراتونو فعالیتونو ښکار ده، د هغوی په ګټه د افغانستان دننه مخکې هم کار کړی ده، اوس هم کار کوي. او دغه مرسته که بېرته د سره پایلم شي دغه عام خلکو ته لري، دا لکه څنګه چې دغه درې کاله مونږ دا چې د افغانستان د سمیت ملول دلا د افغانستان د خلکو د مرستو په نوم زی هغه خلکو ته لري، او د مونږ دا چې د امریکا لوی زنګل اداري هم د دیو کې همیشه دیو کې درلودل، اوس هم که دغه مرسته چې دوی دا کوي دا کې بیا هم پیسې دا افغانستان وګړو ته لري. په کار دا چې افغانستان مشکلات یو اساسی لار پیدا کی، افغانستان خلکو ته د خیرات ورکولو او د مرستو په ورکولو، افغانستان خلکو ته داسې غلامان او داسې فریم ورکول، دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده. افغانستان داسې یو هیواد نه ده چې د مرستو په حساب دی ژوند قیامت کې د مرستو په حساب خلکو ژوند کړی ده. افغانستان ډېر لوی اقتصادي زیربنا لري، معدنونه لري، هر څه لري. خو په دې ښه خبره دا ده چې ملال متحد خپل وظیفه په ښه توګه سرته ورسي، د استخباراتونه کوم د لوبې چې افغانستان سره لیدې مخنیوي وکړي او صادقانه افغانستان خلکو سره افغانستان خاص
مننه شیرزاد صاحب، مننه مننه
خدمات وکړي چې سوچ افغانستان دغه د ګرین هم خلاص
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. د پروگرام د بحث موضوع مو د ملګرو ملتونو کې د افغانستان ټکنۍ غړیتوب، د بحث لپاره مو غوث جان باس، امیر ګران او نثار احمد شیرزی ته بلنه ورکړې ده. جان باس صاحب، د تاسو هم دا خبره وکړله او ګران صاحب هم او تقریبا شیرزی صاحب هم دا خبره کوله چې دا روابط په پام دغه حالت کې پاتې شي د ملګرو ملتونو سره د اوسنی واکمنانو. لیکن که چیرته تیرو څه باندې دریو کلونو ته وګورو، په ځینو هیوادونو کې له طالبانو سره ولې سیاسي روابط پراخ شوي دي، خصوصا د سیمې په کچه، یعنی په سیمه کې. حتی روانه اونۍ چې په جرمني کې هم سفارت بند شو، لیکن د مونچان نمایندګي فعاله ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې له طالبانو سره سفارتونه په تعامل کې دي، په چک جمهوریت کې ده، په بلغاریا کې ده، په اسپانیا کې ده او په هالند کې. جان باس،
بله بله، ګوري کاغلې شبر زما غښتلې.
بله، او
تر هغه ځای چې ما ته کاری دا هو استازولې او سره یا زمون سفارتونو سره سیاسي اړیکې نشته. تشته هم هغه د سیمنی دي، اما سیاسي روابط نشته، ځکه چې سیاسي روابط هغه وخت رامنځته کېږي چې د ته یو هیواد په رسمیت وپېژنې، هیواد په ترتیب هغه حاکمیت ته هغه هیواد په رسمیت وپېژنې. نو البته چې دغه زموږ استازولۍ کونسلي چارې، حقوقي چارې، بشري چارې، بشري خدمات، دا مخصوصا کونسلي چارې او خدمات خو باید عراق زموږ په زرګونه هیوادوال په دغو هیوادو کې میشتي چې هغوی مختلفو اسنادو ته ضرورت لري. همداشان ځینې هیوادونه ډېرې لویې اقتصادي توسعي پروژې د خپلو منافعو پر بنسټ زمون په یو وخت لري، البته هغه مشروع منافع می هدف دی چې هغه ابوی اړین دي چې افغانستان سره من حیث یو دولت.
جان باسب، او بخشی دغه څو هیوادونو چې ما اشاره وکړه، چې بلغاریا ده، چک ده، اسپانیا ده او هالند ده، او همدارست جرمنی مونچن نمائندگی ده، دغه که ستاسو په وایده دیتا مجبوره وی چې په دغه هیوادونو کې افغانان دي او دغه ستونزې دوی غواړي چې هواری کی. لیکن په ځینو هیوادونو کې لکه په ناروی کې او په بریتانیا کې چې کله کنسولګری او یا سفارت وتړل شو، هلته ولې دوی نمائندگی د افغانانو لپاره نه دی پرانیستي، خصوصا په بریتانیا کې ډېر افغانان هم ژوند کوي.
خب دا اتفاق اسی دغه هیوادو پالیسي چې پر کومو بنسټونو پر کومو تعاملاتو هغوی مخته ځي، کېدای شي هغوی به دې ته خپل تشریحات ولري. زما په نظر په هر ترتیب دغه هیوادونه خپله مشکلاتو سره مخ کېږي. مثلا که سیاسي روابط اوسېږي، اوس په تاسو کېږي چې ټول غربي هیوادونه تقریبا ټول د قطر د طریقه هلته دوی دایمي استازولۍ لري، د اروپا د اتحادیې د هغې د طریقه هلته چې د طالبانو کوم په اصطلاح دفتر دی، هغې سره د ترتیب په تعاملاتو کې دي او هغې د هغې د طریقه دي که بزي اخلي که کوم بل، یعنې هغه هېوادو کې چې لاسولي دفترونو سره ځي، نو د هغې د طریقه که بشري حقونه دي، که ځینې نورې اړیکې دي، کنسولي چارې دي، حتی ځینې اقتصادي بشري کومکونه دي، عدت مدل متحد خو خپل د طریقه هم اقدامات کوي. نو په دې ترتیب دا هېوادونه عمومی روابط، عمومی اړیکې، عمومی چلن به یو ترتیب افغانستان سره ساتي، خو کوشش کوي چې د اوسنی حاکمیت سره، یعنی هغه سیاسي تعاملات دوی څرګند نه شي یا لږ تر لږه نه اوسېږي ونه لیدل شي، ځکه چې هغوی دوی پرسنت نه پېژني. نو چلندونه مختلف دي، روایتونه هم کېدای شي مختلف اوسېږي، اقدامات هم مختلف.
مننه جان باسب. ګران صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې اداره قانونمند نه ده، د دې خاطر چې قانونمند شي که تاسو پلان جوړاته وایسي څه ګامونه باید واخیستل شي؟
د دې لپاره چې د طالبانو واکمنۍ له دغه حالت څخه ووځي، یعنی دا اوس حالت طالبان د ډیفیکټو یعنی غیر قانوني او داسې یو نظام دی چې هغه مشروعیت نه لري، او نړیوالو مناسباتو او ډیپلوماسۍ کې دغه مالفي یا وجود دی چې یو هیواد د خلکو له داخلي رایو څخه مشروعیت ترلاسه کوي. دا له ډیره پخوا څخه دغه معمول ده. نو زما په نظر باندې طالبان د دې لپاره چې د افغانستان خلک هم له مشکلاتو ووځي او له دغه ستونزمن حالت څخه بچ کړی شي او زموږ نړیوالې هم پر رسمیت باندې وپیژني په ملګرو ملتو کې هم د دوی دایمي استازولۍ ته دوی ته ورکړی شي دغه به شوي چې طالبان د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي او هغه دا دی چې د یوه میکانیزم له لارې یعنی د یوه ریفرنډم له لارې یا د انتخاباتو له لارې او یا د عنعنوي لویې جرګې له لارې دوی له خلکو څخه رای واخلي او بیا په یوه اساسي قانون باندې کار وکړي د اساسي قانون د تدوین لپاره یوه کمیټه جوړه کړي اساسي قانون رامنځته کړي او د هغو په رڼا کې باید هیواد وچلول شي اوس خو دغه هیواد د اساسي قانون په خلا کې هغه د چارې په مخ بیایي او خلک پښیمانه دي زموږ ځوان نسل چې هغه تعلیم یافته نسل دی هغه په تیښته کې دی یا ایران یا پاکستان یا ترکیه یا نورو هیوادو ته په منډه کې دی او زمونږ دغه چبان دي درې کال کېږي چې د نجونو په مخ باندې ستعداد ما د رسنیو په مټ باندې لیدلی دی هغه 1.4 میلیون نجونې همدغه چبان دي درې کال له پوهنتوني زده کړو نه نورو تعلیمي موسسو څخه او له خپلو حقه حقوقو څخه بې برخې شوي دي دا یو ظلم دی دا جنسیتي اپارټاید ورته وایو یا هر څه ورته وایو طالبان یې په مخ بیایي نو د دې لپاره چې دغه ستونزې حل شي د فکر کوم طالبان باید خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو له رایو څخه هغه خپله اداره قانونمنده کړي
مننه ګران صاحب شیرزی صاحب که چیرته ورته وګورو په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې یو شمېر هیوادونه په رسمیت پیژني او یو شمېر یې نه پیژني مثلا د فلسطین اداره ځینې هیوادونه په رسمیت پیژني څنګه تاسو فکر دا فکر کوي چې افغانستان دا اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي د لژنو هیوادونو سره دغه مرحله پوری ورسي چې ځینې هیوادونه ورسره به روابط نور هم بهتره کې او په رسمیت یو پیژني او کنه
اوغه د افغانستان مسله ز فکر کوم چې بل افلی تاسو د تاریخ کوم دوه کوغوري چې د ظاهر خان په وخت د داوود خان په وخت ظاهر خان پلاری وفات شو ظاهر خان اخر شو داوود خان په کودتا راغی خلقیانه په کودتا راغی یا مجاهدین په جنگ او یو سکر په جګلو سره کابل ونیول بیا بری ته حواله دوره طالبان هم داسې په جنگ ونیول په بون راغی په بون کې یو څو کسان راغی یو حکومت یو تاسو لپاره خپل خوخه دلته د افغانستان له خلکو خوخه لو افغانستان د استخباراتو په چنګال کې سرنګ چې استخبارات لو استخباراتو نه وګوالي او قدرت نه وګوالي افغانستان کې هم هغه سي نظام راځي د فلسطین خلک یا د نور یو نه خو هغه بیا د نظام کې او بل قنات لري هر څه یو ټول اداران شته یو کسان شته چې د خلکو لپاره کار کوي یا وایم هغه یې لپاره مستعمراتونه تسهیل شي په افغانستان بالکل د استعمراتونو په لاس کې هیڅ کله د افغانستان په خلکو په خوخه د حکومت نه راغلی ده که اوس هم موږ داسې فکر وکړو چې خلکیان هم ویل چې موږ د خلکو په رایه راغلی جمهوریت هم همداسې خبرې کوله او جبون راغی د بل مسله د کوم افغان په خوخه وه داود خان چې کودتا وکړه د کوم افغان په خوخه کودتا وکړه که خلکیان راغی د کوم افغانستان د مغلو په خوخه کودتا وشوه او ټول دوره کې دا خلک ویل چې موږ د خلکو له خوا راغلی وو هغه حکومتونه ومنل شو او دا ځل چې د غدرې میاځ د طالبان خلکو سره مثبت تعامل وکړي او دغه مکتبونه او ښوونځي او پوهنتونونه د دې د میزونو په مخ تللی ده یا خلکو سره خلکو نه پرېږدي چې په حکومت کې راشي یو برتري جوړي نیولی ده دې پسې د استخباراتونه لاسونه ده چې همداسې ورته وظیفه ورکړل شوې ده همداسې یو برنامه ده تر څو چې د استخباراتونو برنامه دلته په افغانستان کې تحلیل نه شي زه فکر کوم چې د افغانستان حالات به همداسې وي کله چې استخباراتونه په خپل هدف ورسې بېرته لکه بل غوندې یا بل حکومت را وړي بیا هم هغه خلک وایي چې موږ د خلکو په خوا راغلو افغانستان کې هېڅ
البته افغانستان خو لکلونو کلونو یعنی د احمد شاه بابا له وخت را پدې خو بیلابیل حکومتونه درلودل نو پټولو خو څوک حکم نشي کولای چې دا حکومتونه د پردیو استخباراتو په سلسله باندې واکمنان شوي دي افغانستان په ملګرو ملتونو کې دغه یو لایق وادونو د چډیر مخکښ ته ډیر مخکې د ملګرو ملتونو غړي توپ درلود په هر حال دا بس په تاریخ ته نه بیايو بیرته به دې تر وګرځو چې طالبانو سره به روابط څنګه شي او کچرته له طالبانو سره همدا روابط همدس روان وي جان باسب که چیرته همدا روابط همدس روان وي او دغه طالبان په افغانستان کې واکمنان وي نو ملګرو ملتونو دلچسپی به له دې هوا سره ساس په باور کم نه شي
څه خبره ده خپل شبر چې ملګری ملتونه خپل خود په خود د سکم صلاحیت نه لري چې هغه دې هیوادونو سره اړیکې تنظیم هیوادونو سره هیوادونه اړیکې تنظیموي او هر هیواد هغه هیوادونه چې خپل ملي حاکمیت لري قانون لري استقلال لري هغوی خپل غږ او شتوي په دغه سازمانو کې د نورو هیوادو سره د اړیکو په د تعمین په ترڅ کې د دوی هغه موقف تثبیتي نو د ترتیب کله چې موږ خپل د صلاحیت نه لرو چې په دننه په کور کې د قانون پر بنسټ حاکمیت ایجاد کړو او اول دا حاکمیت او قانونیت زموږ خلق ومني بیا وروسته د هغې خو موږ اتوماتیک په هر سازمان کې خپل غړیتوب ترلاسه کوو د هغې شرایط موږ لرو موږ د ملګرو ملتونو تقریبا زما په اټکل خدای وکړي چې زه تېروتنه ونه کړم تر 50% کنوانسیونونو مسافو سره موږ الحاق استو یعنی موږ د ملګرو ملتونو زموږ دولت د ملګرو ملتونو ډېر فعال غړی وو او هیله چې همداسې پاتې شي نو په دې ترتیب تر هغې چې موږ خپله دننه په کور کې ځکه چې دغه بینملي سیاست بینملي چلند بینملي کړنې بینملي تعاملات دا دننه د کور د سیاست انعکاس دی بیرون نو ته نشې کولی چې په کور کې پاتې پاتې شوی اوسېږې پاتې راغلی اوسېږې
جان باسب جان باسب او بخشه تاسو اویل چه ملگر ملتون له هیوادون و سر فرزن تعامل پا مستقیم دول نشه کولی یا چند توضیح کرده دا موضوع مثلا که ملگر ملتون خپل نمایندگی پا نیویار که یبه حکومت یا دولت له خپل لوری نشه سپاراله دا پا خپل یا دول رسمیت پیشندل دیده ملگر ملتون لوری ما دا ویل مال مثلا تاسو ویل چې ملګری ملتونه خپل اقدام نشي کولای له خپل لوري مثلا ملګری ملتونه خپل نمائندګي لري د هر دولت لپاره فرند د افغانستان دایمي نمائندګي یو حکومت ته نشي سپارلای یو ویډالې ته نشي سپارلای
که چیرې دا فیصله هغه څه چې ما همکار ځان سبب ویلي کچيري د پرزیدنشل کمیټه هغه ټول زمبرچاوي او فاخصونه چې د دولت لپاره حاضرې دي هغه کومه کې هرڅه دغه سی اورې دی وشي د دې احتمال شته خو دا هم ستاسو خدمت ته عرض کوم چې عامل عمومي د سړي چې دولتونه باید تاسو سره دولتونه باید تاسو سره په سیاسي چلند کې راغلي شي او هغه باید په ترتیب دي مستقیم نه غیر مستقیم یا په خاموشانه توګه یا په یو اعلان کې دا پر سره کې چې تاسو رسنه پیژنې او تاسو سره په سیاسي چلند کې ایا داخلي د استانبولونه پیژنې پر اساس تاسو د دولت په هیڅ پروتوکول درکني نو په هغه ترتیب کې کول شي چې دا موقف تثبیت کړي دا هغه چې په لشي دغه دوه لکټر لګا مسوره تکنیک شي نو سږي یعنی دا ستونزمنه اوسېږي چې موږ خپل هغه شته موقف احیا کړو
مننه جان باسب ګراند صاحب په ورته وخت کې چې طالبان د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره روابط لري مثلا له ایران سره لري له ترکمنستان ازبکستان چین پاکستان او اوس له هند سره یو سره روابط پیدا کړی دي د دغه روابطو له سیاسي پلوه توازن طالبان ساتل شي مثلا تاسو په پاکستان کې وجده موده ډیپلوماټ پات شوی یاستي کله چې د په کابل کې واکمن حکومت هند ته نږدې کیږي پاکستان به څه کوي او چرته پاکستان نږدې کیږي نوې ډیلی به په سترګو ورته ګوري تاسو په طالبانو کې دغه کفایت درایت او صلاحیت ویني چې دغه سي توازن وساتي
زما په نظر شیبر صاحب چې متاسفانه طالبان یو مذهبي یو داسې ډله ده چې هغه په تیوکراسي باندې یا تیوکراتیکه اداره ده هغه وګوري همدا اوس لګیا دی چې هغه مدرسې جوړې کړې له پوهنتونې زده کړو او نورو عصري علومو څخه زموږ دغه نوی نسل چې هغه نجونې دي او ځوانان دي هغه لرې ساتي دا لوی مشکلات یا بل دا د سی طالبان وایي سی موږ ګویا اقتصاد محور سیاست په مخ کې بیایو. اول خو دا دی چې طالبان څرنګه منځ راغله. طالبان کومه ډله ده؟ طالبان هغه ډله ده چې د دغو سیمه ییزو استخباراتو یا د استخباراتي شبکو تر تاثیر لاندې ده. هغه هغوی تاسو ته معلوم دي او ضرورت هم نشته چې زه یې دلته تشریح کړم، ځکه د بحث ټاپیک نه دی. بل دا دی چې په نړیوالو مناسباتو او نړیواله ډیپلوماسي کې هغه د انګلستان د نولسمې پیړۍ د صدر اعظم لارډ پالمرسټون یوه خبره ده، وایي موږ دایمي دښمنان دایمي دوستان نه لرو. هغه څه چې موږ دوستی له هیوادونو سره ټاکي او دایمي کیږي هغه زموږ ملي ګټې دي. نو دلته خبره دا ده چې هر هیواد د هغې جملې څخه جرمني تاسې مخکې یاد کړ او همدارنګه د چیکو اسپانیا او هالینډ او منشن کې قونسلګری چې ده دغه له طالبانو سره د ویزو په راکړه ورکړه کې هغه څه مشکلات چې افغانانو سره مخامخ دي په دغو هیوادونو کې دغه تعامل ته ادامه ورکوي. په سیمه کې هند هم د خپلو سیمه ییزو ګټو د سیکیورټي یا د سیکیور لپاره هغه په دغه لټه کې دی چې له طالبانو سره یو څه ناڅه اړیکې وساتي. اول کار یې په 2021 کې خپل سفارت وتړلو، ولې یو کال وروسته چې جیشنګر چې د هند خارجه چارو وزیر ده هغه بیا یو بیانیه ورکړه چې هغه مهمه بیانیه وله او خپل ډیپلوماتان البته استخباراتي کړی به ولې د کابل کې ولېژل او کنسلګری او همدارنګه سفارت یې خلاص کړ. او ضمناً اوس چې طالبان دغسې یو موقف لري، مثلا د هند خارجه چارو د وزارت مرستیال جی پی سنگ چې کابل ته تللی و هغه له ملا یعقوب مجاهد سره وکتل، له متقي سره او نورو چارواکو سره چې وکتل، دغه زه فکر کوم د دې لپاره داسې یو خو د پاکستان او د طالبانو د ځینو حلقو په منځ کې مناسبات سره خلفړ دي او مناسبات شنی دي. او بل دا ده چې هند هم له دغه موقع څخه په استفاده سره سي چین هلته په افغانستان کې دغه هڅه کوي چې د افغانستان هغه طبیعي زیرمې معدنیات دغه استخراج کړي، او له بلې خوا پاکستان دغه سي له یوې خوا ورننوځي، مثلا کوشش کیږي چې په واخان کوریدور کې د چترال له لارې یا د بدخشان له لارې یا د ګلګیت له لارې مثلا تاجکستان ته لار خلاصه کړي. دا هغه څه سیاستونه دي چې هند هم دې ته مجبوریږي چې له طالبانو سره زه فکر کوم.
خدا په خپله ګران صاحب همدغه سیاستونه که بهرني هم دي یو ډول په خپله دی و توازن سبب کیشنو.
دا خو دا سیده چې طالبان هم طالبان نه بلکې هیوادونه دغه سی هڅه کوي چې د خپلو ګټو لپاره په هر هیواد کې هغوی باید یو څه تعامل ولري. او افغانستان ګوري په دغه سیمه کې یو داسې جغرافیه ده چې هغه ډېر د اهمیت وړ ده، او دا له پیړیو را په دې خوا د اهمیت وړ وله. دغو ته سیاستمدارانو د جی پولیټیک پلان او دغو هغو اشاره کړې دي چې هغه دلته زه نه یادوم. نو خبره دا ده چې طالبان کومه سیاست نه لري، هغه مثلا داسې قدرونه یا دغسې ظرفیتونه نه لري چې په خپله داسې یو سیاست جوړ کړي چې هغه د سیمه ییز او بین المللي توازن رامنځته کړي او باید هم رامنځته شي.
مننه ګران صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
مننه یو اوریدونکو کې انتظار پات شو دی، دوی ته به ورشو د دوی نظر به راواخلو او که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم
ستاسو دایمي همکار
جو توخیر زابل ولایت شجول ولسوالی سره تلیفون.
حاجی صاحب په خیر راغلی، ښه راغلی.
شه بار سرتا استاد میلمنو او ټول اوریدونکو ته مینا او نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم.
سلامت.
موږ یو پوښتنه لرو او یو نظر لرو. موږ نظر دا ده چې موږ په دې وطن کې اوسو، موږ د دې خاورې بچیان یو، دلته مو ټول ژوند سرته رسولی ده. واخران افغانانو ته یا ټولو خاصتا افغانانو ته او ټولو نړیوالو ته د افغانستان امنیت ډېر مهم ده، ولو که څه مشکلات به وي خو امنیت تر ډېره حده پورې خسته، بالکل پر امنیت. هر څه ځای ته سړی تللی شي، په شپه او په ورځ کې په ډاډه زړه باندې دوکانداري کولی شي. موږ ډېر مطمئن یو. نو پخوا به ټولې نړۍ او ټولو خلکو ویل ول که یو ساعت ور بند وسي په افغانستان کې دا به ډېره لو خبره وي چې د څو سوو انسانانو ژوند به اله بچ کړي. خو اوس لله الحمد درې کاله یا درې نیم کاله کېږي چې دا امنیت ده خراب شو و دې ته چې طالبان له نړیوالو سره تر ډېره حده پورې مناسبات لري، ولو که د رسمیت پېژندنې نوم خو نه ورباندې ښول کېږي، خو د علامي او قرائن دا تعامل نږدې و دې ته لکه په رسمیت کې پېژندلی دی. ځکه چې په ډېرو هېوادو کې حتی په اروپایي هېوادو کې د دوی کنسلګري او سفارتونه پرانیستل شوي دي، نو دا د دوی د تعامل وجه ده. نو زموږ دا ګمان ده چې امریکایانو هم په افغانستان کې ډېر خلک یې رامنځته کړو، ډېر یکسې وکړي، خو هېڅ شی نتیجه ورنه کړه، بلکې دوی ته په ستر زیان مالي او په سر تمام شو. نو دوی هم بل بدیل نه لري په افغانستان کې، او نه ملت بل بدیل لري، ځکه چې تېرو خلکو چې حکومت کړی ده هغو خپل امتحان ورکړی ده، نو هغه اوس منځري شوي دي تر ډېره حده پورې. نو په افغانستان کې تر اوسه پورې خو دا یو د ښځو مکاتب بند دی. موږ ته واري واري ویلي دي چې دا مکاتب باید خلاص شي د ښځو پر مخ، ځکه چې دا یو مظلوم فکر ده. موږ د دې خاورې بچیان یو، موږ خوندې دي، زموږ ورځې دي، زموږ لوڼې دي، نو باید د دوی پر مخ مکاتب خلاص شي. او زموږ له محترمو میلمنو څخه داسې پوښتنه ده چې آیا د امریکا نوی حکومت، یعنې د ټرمپ حکومت چې رامنځته کېږي، دا به پر طالبانو باندې فشار راوړي او که به نه پر راوړي، او دوی به مثبت ټکی مختاره کړي او که به منفي، آیا له دوی څخه به بندیزونه لرې کړي، او که به پر دوی دا فشار راوړي ستاسې په دې حکومت کې تغییر راولي، ولو که طالبان وایي وایي زموږ حکومت ټول شموله ده او تر ډېره حده پورې وزیران او خلک پکښې دي، خو بیا هم
مانه ناجی صاحب تو خی دا مهم سوال دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې اداره و ل طالبانو سره سرقم روابط ساتي او یا سرقم اړیکې به ولري، دا به په لاندو لاندو شیر صاحب تاسو څه اټکل کوي؟
سره سره ما وایم چې د امریکا نوې ادارې یا د ترامپ ډیر به کوشش وکړي چې لکه اغه د دوه هیتو په خاطر دا غا په طالبان باندې عمومي او امریکي او اصلي خبره دا ده چې د امریکا رئیس جمهور راځي دوی مامور ده چې اغه لوی کمیټه ده چې د امریکا استخبارات د لنا کار کوي او د سیاسي او د دندل او سیاسي پالیسي جوړوي چې د استخبارات په لاس کې ده هغه ته تربیت کوي. د افغانستان په اړه څه چې امریکا استخبارات وګوري، ترامپ هم مجبور دی چې هماغه کار کړی کی او که بایدن وایي که هر څه کوي. نو زه فکر کوم چې دومره انتظار هم د ترامپ یا د امریکا د نوې ادارې نه موږ ونه لرو، په دې چې هلته لوی بازي د لوی استخباراتانو او د امریکا د استخبارات په لاس ده. اوس چې امریکا استخبارات څه پروګرام لري څه غواړي، دا به د ترامپ د کار د پیرېدو سره سم ورمیږي او کومه تجربه چې لرو. زه په دې نه مطمئن نه یم چې امریکا نوې اداره وکولی شي چې افغانستان کې څه تغییرات راوړي.
مننه په همدې برخه کې جانبا صاحب تاسو څه اټکل کوئ؟
بهر د هیوادونو د تشویش تاسو باید افغانستان د خلکو نه تشویش ولرئ.
د افغانستان خلک د اوسنی غیر مسئول غیر ملی او غیر مشروع حاکمیت راضی نه دي. موږ بدلون غواړو. د افغانستان خلک په افغانستان کې بدلون غواړي. مثلا په افغانستان کې د ښځو او د نجونو د آزادیګانو او د حقوقو تعمیل غواړي. مثلا په افغانستان کې د اساسي قانون رامنځته کول غواړي. مثلا په افغانستان کې یو ملي حاکمیت غواړي چې هلته په هر انسان د افغانستان نه یوازې طالبان ځان وګوري. مثلا په افغانستان کې خلک غواړي چې وزیران مسلکي خلک اوسېږي، زده کړې ولري. دغه خبرې په افغانستان کې عملي شوي دي، دا کړنې په افغانستان کې عملي شوي دي. ته ولې تشویش لري د ټرمپ نه؟ ټرمپ نن دا نظر لري، سبا ورځې جانسن هغه بل نظر لري د افغانستان په باره کې. اما مهمه دا ده چې زه او ته په افغانستان کې څه رقم یو حاکمیت لرو او څه رقم ته پرمختګ کوو. آیا موږ په خپل په ځای په چاپه ولاړ یو؟ پرمختګ نه کوو، شاته ځو. دینه باید ته تشویش ولري او زه دینه باید پیره ولرم. اوس ته مستقیما ښاغلی چې دا ستاسو پوښتنې ته درشم، دا مثلا زلمی خلیلزاد موږ داسې وګڼو او واګیرو چې دی لا تر اوسه پورې په یو ترتیب د جمهوریت پراو ازاو یا د جمهوریت پراو هیس او متحده ایالات کې چې ټرمپ باندې هیس اوس ولسمشر منتخب شوی دی، نو هغه وویل چې متحده ایالات به وروسته د دې چې ټرمپ راځي اقتدار ته په رسمي توګه پسته شلم د جنوري، نو هغه به د طالبانو څخه د دوکې د حکمرانۍ بشپړ عملي کېدل وغواړي. نو په دې ترتیب به کچېرې داسې اوسېږي، ګرچې د ټرمپ اوسنی ټیم او خپله ټرمپ د اټکل وړ شخصیت نه لري، هغه کولی شي چې په هر طرزالعمل باندې مخته لاړ شي چې زه اوس نشم کولی او هېڅوک یې نشي کولی پیشبیني چې مثلا د نوي اداري چلند به د افغانستان په استقامت کې څه اوسېږي. متحده ایالات ته نور لومړیتوبونه اوس ډېر اړین دي، لکه دننه په کور کې د امریکا وضعیت همداسې د منځري ختیځ او همداسې د اوکراین او د روسیې شخړه، دا ورته همداسې د چین سره روابط، دا ورته ډېر اړین او مهم دي. افغانستان اوس په دا اجنډا کې نه اول دی نه څلورم دی او نه شپږم دی. نو که چېرې بیا هم موږ داسې وانګېرو چې او فکر وکړو چې زلمی خلیلزاد په یو ترتیب احتمالا د دغې جمهوریت پلوو غرب اوسېږي، نو هغې خو په ټول درز وویل چې نوې اداره به د طالبانو څخه د دوهې د اوکراین بشپړ عملي کېدل غواړي او دا طالبانو ته یو سیګنال دی. بهتره دا ده چې طالبان په هوش راشي او د افغانانو سره په خبرو اترو شروع وکړي، تر څو چې یا تر دې چې بهرانان دې ته ګواښ وکړي او دې ته ګوتڅنډنه وکړي او دې ته لارې چارې وکړي. سبه دا وي چې دوی په هوش راشي او هغه عناصرو ته دننه په طالبانو کې لاره پرانیزي. دغه هیبت الله چې ډېر کنسرواتیو محافظه‌کار او اکستریمیست دی، دغه څنګه ته کې نور طالبان چې غواړي په افغانستان کې بدلون راشي، افغانستان کې مستقل خلک په حاکمیت کې ګډون وکړي، افغانستان کې مشروع نظام رامنځته شي، بالاخره نو دې ته د لاره پرانیزي. بله لاره نشته، د بهرنیانو ښکېلتیا، د بهرنیانو مداخله د افغانستان په خیر.
مننه جان باسب. ګران صاحب، جان باسب خو وویل چې د ټرمپ اداره ممکن د دوهې د تړون د پلیکېدو غوښتنه وکړي، خو په ورته وخت کې دوی دا خبره هم وکړله چې ډونالد ټرمپ د اټکل وړ سړی نه دی. خو شیرزي صاحب چې دا خبره کوله چې په امریکا کې واک د استخباراتي ادارو او رئیس جمهوران هڅې په نوم وي، تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا نوې اداره به د طالبانو سره څنګه روابط ولري؟
زما په نظر شیبر صاحب چې اول خو دغه زابل څخه توخی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، بل د دوی د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې دا اول په افغانستان کې بیا په امریکا کې دغه ادارې سره پرتله کړو او د دغو ماهیت باید وڅېړو. په امریکا کې وګورې په 15 د نومبر چې جمهور غوښتونکو د ټرمپ په مشرۍ یو تاریخي او ډراماتیک بری ترلاسه کړ، وروسته لغنه ټرمپ په هغه د څلور وزیران چې خارجه وزیر، دفاع وزیر، د ملي امنیت مشاور او همدارنګ یو بل وزیر یې ټاکلی ده. دا هغه وزیران دي چې ما د رسنیو له لارې مطالعه کړي دي. دوی سختری دي او هغه سي وزیران دي چې دوی ډېر اسرائیلو ته نږدې دي، د طالبانو د واکمنۍ ضد دي. مثلا ځینو یې دغه سي وړاندیزونه په کانګریس کې یا د سنا په مجلس کې وړاندې کړي دي چې باید په افغانانو باندې یا افغانستان ته په هفته کې دغه 40 میلیونه ډالر چې کومک رسیږي دغه هم باید بند شي. او بل په داخل د امریکا کې هم زه فکر کوم چې سیاستونه د هیوادونو په تړاو باندې دومره تغیر نه پکې راځي. هغه د اسټبلشمنت په لاس کې دي. او خبره دا ده چې ترامپ هم دغه وایي چې د انټرست آف امریکا از فرست، یعنی د امریکا ګټې ماته اولنۍ دي یا لومړیتوب لري. بل په داخل د افغانستان کې تر څو پورې چې د طالبانو دا واکمني انحصاري وي، یعنی دا چې ملا چلی او طالب پکې ولیدل شي، او دا یو پراخه داسې یو کدري او متخصصه کابینه چې په هغه کې ښځینه هم ونه لیدل شي، دغه د دوهیم د توافقاتو نفس دی. او همدارنګه د بین المللي مناسباتو یا بین المللي اصولو له مخې د منلو وړ نه دی. د افغانستان خلک یې هم نه مني او په نړیواله کچه بیې هم څوک ونه مني. نو له دوی څخه غوښتنه دا ده چې اول باید په داخل د افغانستان کې داسې اصلاحات راولي یا په خپله اداره کې داسې تغیرات رامنځته کړي چې اول د خپله واکمنۍ مشروعیت ورته ورکړي، او هغه د خلکو د رایو په اساس، د خلکو د باورونو په اساس یې ترلاسه کړي. او بل دا دی چې دغه خپله اداره قانوني کړي او پراخه یې کړي، له دغه انحصاراتو څخه یې راوباسي. دغه به د دې باعث شي چې موږ به نه امریکا ته محتاج یو، نه به چین او روس ته، او نه بل هیواد ته به محتاج یو. او خپله باید پخوانی کدرونه او متخصصین چې هغه د ډیپلوماسۍ په برخه کې او په نورو ساحو کې په افغانستان کې موجود ول او فعال دي، باید هغوی دغه واکمني کې ورګډ کړي. دا باید له دغه تیوکراتیک حالت څخه راووځي.
مننه ګران صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajira.com کې اوریدلی شئ. البته دا خبرونه په فیسبوک په شوندې بڼه هم ګوري. د پروګرام موضوع مو د په ملګرو ملتو کې د افغانستان غړي ټوب میلمانه مودي غوث جان پاس، امیر ګران او نثار احمد شیرزی. د دې خطر چې دا بحث راغوند کو او دې تراشو چې وړاندیزونه بچوي، لومړی که شیرزی صاحب له تاسو واورو، فرضاً که تاسو فکر کوي چې په اوسنی افغانستان کې چې له نړیوالې ټولنې سره روابط ولري، د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی وي او له ګاونډیانو او له نورو هیوادونو سره، له غرب او شرق سره بهتر روابط ولري، څه وړاندیزونه لري؟ که درې وړاندیز له تاسو واورو، تاسو به څه وړاندیزونه وکړئ؟
دا فکر کوم چې طالبان په قسم او تلک سره دغه عدم تعامل یا دا دغه فاصله افغانستان سره لور هم زیات شي یا افغانستان په یو انزوا کې لاسي. دا ډیپلوماتان چې اوس په بهر کې د نمایندګان، د سیاسي نمایندګان چې په درې کال کې دغه کسان چې اور دغه ډیپلوماتان ټول د وزارت خارجه یا د افغانستان ماموران و د وزارت خارجه ماموران و د افغانستان د خلکو نمایندګان، طالبان راغې ولې دې سره اړیکې بند کړل. اوس هم په کار ده چې دوی ماشونه ورکړي، دوی یو کنسولي چې کنسولي بس کې مهمه نه ده چې رسمي پاکستان نه راځي دی یا نه د کنسول د مخنه دې ته خدمات برابر کړي، او دا خدمات چې برابر نه کړل دغه فاصله لور هم زیات کړه. ولندیز دې دا چې طالبان خلکو ارادي ته احترام، طالبان ته په کار ده چې د دنیا غوښتنې ته ومني او هغه کوم حق چې د افغانستان خلک لري، او د دلته د یو قوم حکومت، یو حزب حکومت، یو ګرو حکومت ډېر دوام نشي کولی. د تاریخ لوبینه دوی درس واخلي او مثبت تعامل وکړي اقتدار د افغانستان خلکو سره، یا دنیا سره. دې پرته نوره کوم لاره نشته، او اما خبر ده چې یو وخت نه یو وخت یاد خلک فاسيږي او دې هم هیڅ کولای چې حکومت دې په خاطر وي دا ما وایي چې دغه وضعیت هم ځان پات او افغانستان ته افغانستان نور هم دې استعمالاتونه او
شیرزای صاحب په همدې برخه کې چې طالبان باید له دې اندېښنه ولري چې ولس پور سره پاتې او د دوی حکومت پړنګ کې او له دوی سره به جنگ وکړي، دغه خبره تقریبا درې کاله مخکې هم یعنی د 2021 کال د اگست 15 وروسته هم ځینو سیاسي چارو مسولینو کوله، سیاسي د سیاسي چارو کارپوهانو کوله، لیکن په دې څه باندې درې کلونو کې داسې کار ونه شو چې ولس را پاتې وسولی تاسو دا اٹکل کوي چې دا کار به وشي.
خو با ما خبر وایي چې وایي پتان بتان یو مز بجان یو مز یا یو وخت نه یو وخت خلک په غوسه کیږي. ته خلک په غوسه نه شو خو دا د کوم نقصان چې افغانستان خلکو ته رسیږي، افغانستان سرزمین ته رسیږي، دنیا بیا ګوري دا کوم نگرانی چې ګوان جان لري، دا یو وخت نه یو وخت افغانستان ته ډېر لویه مسله جوړیږي. دا موږ ولې درا د خلکيان حکومت موږ ولې درا چې څنګه په قدرت کې وو بیا څنګه نشته د مجاهدینو چې کوم داخلي جنگونه وو څنګه نشته او جمهوریت چې موږ ولې درا چې جمهوریت هم د ښه حکومت نه وو څنګه نشته نو زه خبر کوم چې دغه زما خبره صحیح ده چې د افغانستان د خلکو جرأت یې وشوي دا افغانستان خلک دومره په فقر او بیچارهګۍ کې ښکېل ده چې
مننه شیرزای صاحب. جانباز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څه کارونه باید وشي چې افغانستان له نړۍ سره په تعامل کې شي؟
کدیږي چې سره د افغانستان دی او افغانستان سره کوګيږي او افغانستان ته کوم فکر لري نو دی به د افغانستان وضعیت وګوري. افغانستان کې د اوس په شدت تحقیر روانه ده، بیروزګاری یا بیکاری روانه ده، افغانستان مطلق سي انزوا پاته سره دي چې ديني هیوادونه د خپلو موخو د خاطر د خپلو توسعي پروګرامو او پلانونو په خاطر تعاملات کوي، اما افغانستان په بینی ټولنه کې کاملا انزوا مزدوی دی. افغانستان بیرغ نشته، افغانستان د دولت په حیث پروتوکول څوک نه ورکوي، افغانستان د دولت په حیث څوک مانی نه. دا خو ډېرې خوښنې زده او ډېرې ژورې خفګان زده چې ستا تاریخي دولت دې په داسې حال کې رسېږي. بل دا چې په افغانستان کې کاملا استبداد حاکم دی، د یوې ډلې د یوې فکر او هم ډېر استبدادي ډېر محقر او ډېر د منظرې خلاف تفکر چې طالبانیزم نومي او دا خو حتی چې اوپرسي هم نه دې ته چې که چېرې دغه ډله رتوه سره په غوښ شوی نه شي نو په څه ترتیب په دوی سره تعاملات هغه هم د رسمي پېژندنې تر بریده مخته لاړ شي. یعنی افغانستان بین حیث دولت خدای مکړه دغه چانس په لاس ورکوي او د دینا نورې ډلې نور عناصر دننه په کور کې چې ډېر مضر دي افغانستان او د افغانستان په شاوخوا کې چې هغوی هم دغه مضریت ته دغه خطر ته دې تهدیدونه چې دننه په کور کې شتون لري هغو ته هم پکې وهي چې څو دا ټولې نورې هم زیاتې کړي. نو د اقتصادي ناورین د زیاتېدو، د بیکاري د زیاتېدو، د قحطۍ د زیاتېدو، د استبداد د زیاتېدو، د حقوقو د نشتون د زیاتېدو له کبله کېدای شي چې دننه استقاق رامنځته شي او دا استقاق دا ځلې د افغانستان په خیر نه دی. دا طالبان دې ته دې پوه شي سر دې خلاص کړي چې په دې ترتیب حاکمیت نه کېږي. حاکمیت د حاکمیت دپاره نه دی، حاکمیت د دې دپاره نه دی چې ته حاکم اوسېږي. حکومت یا حاکمیت د دې دپاره دی چې ته څومره کولی شي غوره خدمات خپلو خلکو ته ارائه کړي. حاکمیت دې د خاطر کېږي چې ته د خلکو خدمتګار اوسېږي، نه حاکم، نه عامر، نه بادار. د خو اوس باداري کوي هغه شوی دا اوس موږ تاسو خو د همغه وطن یو د اقتصاد د رسمت کچه اوس د هغه د جمهوریت د کلونو مسفه په مراتبو دیږي، هم په تجارت کې، هم په اقتصادي چارو کې، هم په مؤسساتو کې، او هم په وزارتخانو کې. د پاسپورټ کیسه خو پرېږدي خپل په ځای. تاسو مخکې یو خبره وکړه چې دغه څه د پاس درې کاله شوي چې داسې کوم حرکت رامنځته نه شو. ستاسو خدمت ته به ووایم چې په 1999 کال کې شوروی اتحاد افغانستان یرغل خو افغانستان کې تقابل او مقاومت بیا هم مسلحانه شکل ورنسو یو اتیا هم یا دوم کال کې راشو یعنی څه د پاس درې دي سره کال وروسته هغه خپل اصلي تړاو ته راغله دې خاطر طالبان دې دا فکر نه کوي چې په استبداد په طالبانیزم په اکستریمیزم په دغه زور ویلو او په دغه پلنو چې دوی اوس د افغانستان په خلکو په ښځو په بچیانو په ماشومانو په جوړو کوي دا افغانستان خلک کولی شي تر ډېره وخته تحمل شي نه هماغه څه چې پکې وویل شو چې په تن شي په ځان شي نو په دې ترتیب
جان باسر جان باسر فرزند کتا سو وړاندیس کوي فرد درې کارونه مهم کارونه چې باید دغه اوس وس په افغانستان کې فرزند په 2015 شتم کال کې وشي کوم درې کارونه به وي
ډیر تا پښتنه راځه مخه اول کدی مسلمانان کدی افغانان دا حاکم ګره مې باندې دي ته نو یې جوړ کړی افغانستان راځي چې هغه څه چې تاریخي لوی جوړ ورته وایي زبون د ټولو انانو پر بنسټ د ټولو خلکو په ګډون هلته د ولسمشر لکه لږ انتخاب شي کله انتخابات په ځلنه کې کوي دا کوم دي دان شي درس موږ دا نه د موږ په معنی کله مسلمانان دی او چې سره په اسلام ایمان لري نه په یو کتازي او طالبانیزم چې شتون نه لري په اسلام کې دا درته دی راول شورا شورای اهل حل او عقل هغه د رباني دوري شورای اهل او عقل نه د ټولو افغانانو د مسلمانانو شورا چې واز د ملایان او طالبانو کې چې نو سې چې ټول پکې شته ډېر ګډون لري هر کله دا شو شي بیا دوی وايي چې موږ مدرن خلک استو موضوع پر نقطه خاطر دوی په ټول د مخه اردوغان ته دې مبارکي ورته دي هم دا پاکستان شاه عباس باندې ته دې مبارکي ورته دي ایران ته چې څنګه ته دې مبارکي ورته هغه خو له سمشه د انتخاباته په پلاس کې تاکل کیږي بیا دې نو شي چې کینه دې چې کینه او الته دې کیږي صندوقونه هغه کسان دي جوړی کی یا د کمیسیون د ناپیل هیوادو دا څنګه هیوادو چې د دوی په زور وسی مثلا د فلسطین څخه چې دا په ډېر خاور سره دی دا هغه استاز دی نو وړي مثلا نو په هغه کم دی وا انډونیزیا مالیزیا الجزائر کم هیوادو کې پکې یاده تر کې دی روان دي کی دا هغه ناظری دی نو وړي چې دا قسم ته کوم وګورې چې خلک چا فرای و څخه کوم کې چې زمرا شم تاسو مړ شي بل نه او څه د تکن په نوو زګرا د سکتن تعالی استاد یې او به یې ورته نه حاکم کوم دا یې رښتینې په لاره خلک دي درسي دي د څه کارونه د څه چا دی نه کی او دا هغه حاکم نه درامسته تک سره سم هغه لې شو ده قانون قانون اساسه قانون اساسي قانون د افغانستان کې راپل شي دا ماسته شي چې دا موږ شو په نظام دا یې په تر اصل جوړ
مننه
دا څو خاري فنګ یعنی چې دوی به وروس
مننه ګران سپ تاسو به پیشنهاد سوي چې افغانستان له دغه نړیوال انسوا راووس
مننه کوم شیبر صاحب زما نظر خدا دی چې اول په داخل د افغانستان کې طالبان د اجتماعي کړون لمخې خپل واکمنۍ قانونمند کړی او هغه دا د سی لکه مخکې قدرمن جان باسب چې اشاره وکوله د داسې یو میکانیزم لاله یو خوانه نویلې جرګه د ریفرندم د انتخاباتي تر دوه لاله دې باید د خپل واکمنۍ ته قانونیت ورکړي مشروعیت ورکړي او د خلکو څخه رائے ترلاسه ځکه دا او بین المللی مناسباتو بین المللی مطالعاتو او دا غشی نړیوالو چارو کې مهمه ده چې په داخل کې یو اداره یا یو واحد چې هغه د واکمنۍ دعوا کوي هغه باید د دغو مناسباتو پر نه کې قانونمند شي یعنی دوی له خلکو رائے واخلي او اساسي قانون تدوین کړي او دغه په رڼا کې یا دغه په چوکاټ کې باید اجرات په مخ پوزي دا یو خبره بل ته خلکو ستونزو ته متوجي وسیږي مثلا هم دا اوس په افغانستان کې سخت اقتصادي ستونزمن حالت مثالت دی ګوریا متقاعدینو ته دا درې یا سبان درې کال دي دوی هغه حق چې دا هغه نه ورکول کیږي لبلې خو ځوانانو جنۍ لا مکتبونو څخه لا پوهنتونونو څخه به برخې دي په غوي باندې سیستماتیک فشار دی نو دغه حالت باید پای ته ورسی او همدغه بل هفته یا دا راتلونکي هفته ملا هیبت الله دغه اعلان وکي سین جونی حق لري یا خپل او ته دي مکاتب او ته پوهنتونونو ته باید ولاړ.